منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شو و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله اکسپانډ لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 13 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونما پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه ترګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته ګواښ متوجه کړی وو. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 528 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د زیمبابوې دوه لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پانی په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 16 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او شلو ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله اکس پاڼه لیکلي کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون په همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبر دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیستمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایی مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي د دغه شنډ کړای شوی توغندي د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنز دی وینخته په نتیجه کې څلور اسلام پالی وسلوال وجل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې بریتانیا میشته د سوریه د بشری حقوقو د ساردل ویلی د پیخپرون په دمشق کې غمال شوی چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوال هڅه کوله د ډنګ شوی حکومت او چارواکي ونیسي. د راپور لمخې د چارواکي چې نوم یې نه دی پډاګه شوی په خپل سری احکام او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو د رواني میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو لمخې په سوریه کې حاکم د حیات تحریر شام ډلې ځواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدي کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکر کی نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستاسو ستونزې هم دغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي
کونډه ښځه یم، مثال اتم اولادونه چې زه د بل د کور کاري مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د آی آر سی او ځینو نورو ماسو په مرسته باندې شاوخوا 1400 بېوزلو کورنیو باندې چې ډېرې معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوې دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو، بس راکیر تیار به خورو، موږ خو د کوم بل کار مارنی نو د کوم بل خو بیا دمد دي کور ودانې چې په الحال دغه مرستې دغه یو څه لاس نیوي دي. موږ وکړو دا تر څو پر هغه کې بیا خدای مهربانه ده، بیا به یو لار
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد ووزی. تفصیل په دغه رپورت کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب الاجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب الاجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوټي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کشکر کیږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستاسو ستونزه هم دغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرئ او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو ان او سي کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده، هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د یونوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډیر معلومات نه لري شریک شوي.
روان تا به حال دقیق نیست که تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورنۍ ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای شي. په دې اړه کړنلاره او پالیسی معلومه نه ده. له هغه وروسته چې اعلان شوی نور موږ څنی دي اوریدلی.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند مرجع ته مراجعه کړي وای.
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته، جی 11 یا جی 12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د اینوسی خدمتونه وړاندې کوي. د دې د جوړولو لپاره لاړه منته دومره ګڼه ګوڼه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. یو څوک چې ویزا او پاسپورټ ولري ولی باید دومره په عذاب شي.
امید وای د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټی کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یو لسیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنی او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووځي. نخوی دغه شان زیاته کړي که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې اوسېږي باید تر ټاکلي مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د یونوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د یونوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنځشنبه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت لنن څخه د ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس را سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله مننه استم زده صاحب. منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، دوه نوي انکلنې په عمر پرون پنځشنبه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلان کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به وو ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هیواد له ملي لوبډله سره ټیسټ لوب کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټې تړلې وې ترڅو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي او بخې یوړل شي ترڅو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانست. انډین ایکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سره لیکلاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی د منموهن سنگ پر ملینې د جوړې خوښنې څرګندونو انترڅنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بلل او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنې په موده کې نوې ډیلی له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګ اړیکو ترڅنګ په زورګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خفګان څرګند کړی او ویلي دی چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره له فساد، لوی رسوایو، ورو ودی او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماستری پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیسته. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړي، د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګ د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګ د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژي پر مټ د انرژي په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړي چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو لمخې په ژمي کې به د ورخت کچه له متوسط اندازې کم وي او تر پسرلی پورې به دوام وکړي، چې دا په را روان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پیسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له 100 څخه ټیټه وي، او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نور عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره ای د افغانانو د راغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسه کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسیدونکو زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرست ده وایي
ل غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کیږي زه خپلای نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کیږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وی چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډیر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوړي د کورنۍ ستونزې له امله اینوم پر راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه شته یم مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کاجی منځم، زه د بل د کور کارونه کوم تشنافونه منځم. مثال دغه نن لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانی سم یا یو شی پرانی سم، ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښته وی ورکوي.
دا په وزله کورنۍ په داسې حال کې د خپل اقتصادي سنځو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف دات کله مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمی په میاشتو کې به د خوړو شدید نخوندیتوب تجربه کړي. یا د ادارې ویلي دا کسان د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانان بېرحمه ژمی سره مخ دي او په روان ژمی کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوې په قربتوب روانه ده او زیمبابوې خپل لومړی اننګز لا نه دی ختم کړی دی. دا چې زیمبابوې اته لوبغاړي سوځیدلی یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او 540 منډي کړې دي. په دې ارتباط بل بختيار سایل سره خبري وکړه چې دغه لوبه لنګدي تعقیب کړي. سایل سپ اول کې خوراته وي دا د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړي.
ستاره ویسه سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې په لومړی پړې کې رښتیا هم ډېر منډي دي په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی. ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېری سیالۍ نه دي کړې چې دغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی. هغه په کچان پورسیو کې په شلوري ورځنیو سیالیو کې خزلې دی خو د فرست کلاس کرکټ یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوي هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پانه ترڅو چې دوی کول شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وي چې هم دغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډل راګیره کیو 2000 وسوځي. لام وګړه کیسه پاتې د ځکه د دوی برند بنټ خلګیا د پنهاویا تو پنهاویا منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم دی او پراپر بیټسمن په توګه باندې تو په هنه کې نو خای دغه ملګرتیا لا وغځيږي.
د یو رزنۍ او شلوریزو لوبو په خلاف باندې زیمبابوي ډیره خزلې دي. یعنی بیټینګ لاین اپ ډیر ښه جوړ دی خصوصا هغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم وو شان ویلیامز دی خپل د دوی کیپټن کرګ ایروین دی. دوی ډیره ښه منډي کړې دي. مثلا شان ویلیامز 145 منډي کړې دي او ایروین چې د دوی کیپټن دی 145 یعنی دوی دواړو سلیزي ولې نور لوبغاړو ښه لوبي کړې دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کم منډو یې سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟ لا
سر اگزیسپ تر دیره پوری مسئله دا چه دی افغانستان لوبډله منظم نه ده جوړه شوی. هغه ولسیس ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. کله افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس یالې فایل وګوري او دغه غوړه لوبغاړي وګوري هغه غوړه لوبغاړي تر ډیره پوري په ولس کسیس ترکیب کې نه دي انتخاب شوی. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغه سه کال په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نه وو. هغه په ایمرجنګ سیالیو کې بوختو. دغه راز علامه محمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پوره فینګر سپینران چې وی په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجيب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورکه خو هیڅ ګټور نه ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداس یو بالران باید تاسو روي چې ایکسپیرینس ولري. ځکه فلټ وکټ دي تر ډیره پوره بیټینګ ته جوړي وکټ دي. په داسې وکټو باندې یوازې تجربه لرونکي تو پچونګي کول شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل اغه های سویکټ ټیکر یمین احمد زیو او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې یوازینی تجربه لرونکي لوبغاړی دی. اغه په بنچ ناشته او نوید زدران په لوبه کې د ظاهر خان پکتین د سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو بال کړی دی. الفولټاس کړي دی لاین لنتی نه سم نو مستون ز د افغانستان د یو لسکسیس ترکیب ده
چې دا پختنم کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوبه روانه ده د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا د په دوه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګ د دوه دوه ټیمونو په ساته باندې هغه تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالیو ته راوستي دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظه هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ. افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوی لوبغاړي په دغه سي چوکاټ کې ازموي ممکن نور سیالیو ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه ناک لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
ام دغه سده لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل لمخې ټیسټ پرې خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورستۍ وسیالو ته په کتو سره ډیر ارزښت دی لوبتنه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزښت نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پوري په سوداګریز کرکټ باندې دی غوي تمرکز زیات دی وغوي واړي چې سوداګریز وسیالو کې ولو بیږي او غلطه لکه پیسې او امکانات زیات دي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالو کې خپل لوبغاړو ته عمر میچ فیسونه نو ورکی لکه څومره چې په یو سوداګریز لیک کې دوی پیدا کړي دا یو وزنه لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دي ته مجبورۍ چې دغه کرکټ وکي د دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوندي لوبغاړي هغه ستاد ټیس یو وزنه پلیر ده یا لکه احمد دغه لوبغاړي باید کدوې د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وشلوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او کبو دوغواړي بول ټریکړو کی چې لوبغاړي راولې دغه سیالو ته بیره واستلې شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لوی ورځنې وسیاله وزین لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره هغه ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې به بول په غو باندې کمزور نشي اچولې خو هغه کمټمنټ دی چې په کار د چي لوبغاړي خپل هیواد ته کمټمنټ
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې د یو هیواد د کرکټ د تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګور رانجز ټرافي چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبیږي چې بیا بل اخر نور ټیمونو ته لار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېرې مشهوري دي کاونټي کلبونو کې لوبیږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغه مسلې ته توجه وکړي
د ستالګزه سپټس کرکټ د لانو مخکاري ته په دې مسله پوهیږي چې د لوبغاړي ازمیخت په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړښت ازمیخت دغه د حوصله ازمیخت دغه د ذهني قوت ازمیخت دغه هغه څومره په میدان کې پاتې کېدی شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کېږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډېر زیات انرژي غواړي چې ضایع شي په نړۍ کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ میکسویل ولید یو وخت دا سراغه چې هغه ډېر اوټ اف فارم وو هغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پایل ک لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې ورستیو کې هیڅ فارمټ کې هغه خیمند نه شو کولای هغه دغه د انډیا خلاف پرله پسې دوه سلیزې وهلې د به اوس په د پرفورمنس به تاسو په ورځنۍ سیالیو کې وګورئ چې چمپیونز ټرافی تر ازي د به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره دغه د لوبي د جوړخ لپاره دغه د فزیکی تکړخ لپاره دغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ دی چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیر مننه کوم بختيار سایلو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبي په اړه ته لمغ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګه تازه خبرونه تازه مسایل مراته ویل پم دې سره ورزده پروگرام روستي مطلب ته الته په پکتیا کې په مرکز ګرځیدا همدارنګه روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سی یا ژغورنی نړیوال کمیټې لخوا پر دیار لسو به وزل کورنۍ باندې چې ډیره مایوبین دي د نغدیم راستو د ویش بهیر پیل شوی جزئیات په دغه ریپورت کې واورو چې دی او مایوب په غک پیلېږي
موږ مایبین خو دې خلک چې تیار ته پراتی او بس راکې به تیار به خرم خو دې کوم بل کار مارنی نو دې کوم بل کو بیا دې دې کور ودانې چې په هله دغه مرستې د غوسلات نیوي دې موږ وک دا تر څو پر اخی بیا خدای مهربانه ده بیا به ولار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبيعي پی خو پر وړاندې ریاست انګړته د آی آر سی یاد شغورنې د نړیوال کمیټې لخوا د نقدي مرستو ترلاسه کولو لپاره برغلای دی په دې ځای کې راغون یو شمیر بیوزله خو بیا ډېر مایوبین دي چې په خپل ویلچرو کې د ځای ته ورغلی او نقدي مرسته ترلاسه کوي. یو بل تن بیوزله سپینګری عبدالکریم چې د وچ غړک اوسیدونکو دی وایي د روان ژمي په دې سړو شپو ورځو کې بیکاری او بیکوري د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
ډېر سره بیوزله یو ځکه چې کلی کور کې کار هم نشته، روزګار هم نشته، او په خپلو کورو کې هم نه اوسیږو، پردو کورو کې اوسیږو، نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو.
ځایي مسؤلین وایي د دې مرستو لپاره د پکتیا د مرکز ګردیز او همدارنګه د روحاني بابا او جاني خیرو 1300 بیوزله او مایوبین اوسیدونکي مستحق بلل شوي دي. دوی زیاتوي د کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنی 2200 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د یوې کورنۍ 8000 افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي نثار احمد نجات وایي
یا د تفزیه د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسي موسسه 1200 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا د ولسوالیو کې ټول ټول پیسې چې دي 2000 افغانۍ پیسې
د ژمی پر رسیدو داسې مهال یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او مایوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د روان